په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو بیا هم زبوري وال کاکړ په دیو ستا خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو او هم داسې به د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته 19 پروګرام تړون هم وړاندې کړو. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له انیسا جمل څخه واو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د خبر پختونخوا گورنر وای په فاټا کې تعلیم ته د ودی ورکول لپاره پوره هڅه کوي. د افغان طالبانو په خاني مشر مولا اختر منصور ته د پاکستانی اسناد ورکول په تور دوه چارواکي نیول شوی دي. او په شام کې د یاغیانو اسلامي دولت وسلوالي ډلې او حکومتي سرتیرو ترمنځ د جګړو خبرونه دي. دا خبرونو تفصیل. دا خبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جگړاوای ژمنه کړي چې په قبایلی سیمو کې بعد د تعلیم شرح 100% ته د رسول لپاره ډېرې هلې سلې کوي. نوموړي پرند جنوبی وزیرستان د دورې پر مهال اویل په سیمه کې د پرمختیایي کارونو نه ډېر خوشاله دي او ډېر زر به په نورو پرمختیایي پروژو هم کارونه ترسره شي.
هر یو سټوډنټ لپاره خدای په فضل سره په خپل ډیسک باندې کمپیوټر لګېدلی دی. په خور غوندې علاقو کې نشته چې کم تاسو له خدای دلته در د افواج پاکستان ته مزه ډېر کریډیټ ورکوم. دې کې څه شک زما په خیال تاسو هم نه ګڼئ او زه هم نه ګڼم چې دلته امن نن مال شوی دی.
اقبال ظفر جگړه د خپلې دورې پر مهال په مکین کې د لومو میدان سکول او ماشومانو پارک او په لده کې د نوي سرکاري کالج پرانستام وکړه. د مومند ایجنسی په قیوم آباد سیمه کې بي چاودنې دوه امنیتي سرتیري زخمیان کړي دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویل چې یادو سرتیرو نن د بارودي موادو د ناکاره کولو هڅه کوله چې پرې چاودنه وشوه. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په پاکستان کې پلټونکو هغه دوه چارواکي نیولي دي چې د افغان طالبانو وژل شوي مشر مولا اختر منصور دغه کورنۍ ته د پاکستان شناختی اسنادو په ورکولو کې شامل وو. د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د مې په 28 نیټه په بلوچستان کې په یو ګاډي کې د سفر پر مهال په ډرون برید کې وژل شو. ویل کېږي چې د یاد برید په نتیجه کې د ویجاړ شوي ګاډي سره نږدې یو پاکستاني پاسپورت موندل شوی دی چې پکې د مولا منصور پیژندګلوي د ولی محمد په نامه شوې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند سرفراز حسین ویلي دي چې په کوټه کې او چارواکي عزیز احمد د مې پاتیشتمه نیول شوی. سرفراز حسین وایي چې عزیز احمد په 2001 کال کې د ملا منصور لپاره د ولی محمد په نامه د شناختی کارت منصوري ورکړی و. دویم نیول شوی چارواکي رفت اقبال نومیږي چې د نادرا دفتر کارکونکي دی او د پاکستانی وګړو ته کمپیوټرایزډ شناختی کارډونه ورکوي. پولیس چارواکي وایي چې د پیښور په قاضي کلی کې د وژل شوي نرخزي علي شاه قاتل نیولې دی. د مشال ریډیو خبریال وایي یو پولیس چارواکي عباس مجید مروت نن رسنو ته وویل چې د علي شاه وژونکي خپل جرم منلی دی او وایي چې دا کار یې له علي شاه سره د یو جګړې په بدل کې کړی دی. علي شاه د تیر اتوار په شپه په ډزو وژل شو. په قبایلي سیمو کې د بخنه غواړم په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای وایي چې په کورم ایجنسۍ کې د بیا رغونې او د لیشیرزو مسوزو ځای مشت او د پاړه چمکنۍ له کډوالو سره د مرستو یو پرمختیایي فنډ منصور شوی دی. د اف ډی ایم ای یو چارواکي مجاهد علي پرون ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو لخوا د شاوخوا 3.5 میلیونه ډالرو دا ترقیاتي فنډ به د مختلفو ادارو له لارې په اغېزمنو خلکو لګول کیږي. بلخوا د کرمی اوسیدونکي ګلاب خان پرون مشال ریډیو ته ویل د متاثرین لپاره د ملګرو ملتونو یاد پرمختیایي فنډ د زیانونو په مقابله کې ډیر کم دی. د خبر ایجنسی لری پرتی سیمې تیرا میدان خلک شکایت کوي چې د تیرو دریو کالونو راهیسې د پرمختیایي کارونو په انتظار دي خو تر اوسه د دوی د بحالۍ لپاره څه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړل شوي. د سیمې اوسیدونکي موسم خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له امله بي کوره شي او اوس خپلو سیمو ته تللي دي خو باید حکومت دې ورسره خپلې کړې ژمنې پوره کړي. هغه زیاته کړه
سکولونه باندې ماشومانو د بچو کتابونه هم نشته څوک یې نه روکوي کلي مې روندې غاښوي چې سروین کړی وو بلکې چاتوژام نیکمل سګه چا بودي کړی وو هغه آبادۍ خو د سره لیکي نه ځکه چې وایي چاتوژام نیکمل سګه دا څله لیکو دا خو جوړه کړې وو نو اوس دا څلور کوله موږ به په ځمکه څلموستای دا څلور کوله چې کوم تکلیفونه په موږ تېر شول د دغه د لوستا چې دا سروین نن کېږي او سابو کېږي.
د تیرا میدان د خلکو د غوښتنو په جواب کې پرون د خبر پختونخوا د گورنر ځانګړي پرمختیایي پروګرام یو چارواکي عرفان خان مشال لیډیو ته ویل چې حکومت په تیرا میدان کې په لویو پروژو کار پیل کړی دی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان اجرائیه رئیس د شمالي ولایتونو له امنیتي چارواکو د خلکو له استازو سره په غونډه کې پریکړه وکړه چې د شمالي ولایتونو په ملکی او امنیتي ادارو کې به لازم اصلاحات راولي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته ویل ښاغلي عبدالله تیر ورځ له امنیتي وزیرانو او د خلکو له استازو او قومي مشرانو سره د شمالي ولایتونو د وضعیت د ښه والي په اړه خبرې وکړې. په شام کې اغیان له حلب سره نږدې د ځایونو بیا نیولو لپاره له اسلامي دولت وسلوالې ډلې حکومتي سرتیرو سره په جګړو بوخت دي. په شام کې اپوزیشن ډلو پرون وویل چې د ماریا خارګوټي د نیولو لپاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د اغیانو ترمنځ شخړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په تیرو دوو کالونو کې د ترکی پولیس سره نږدې مهم پرمختګ کړی دی. په عین حال کې په حلب کې د شام پوځي جنگي الوتکو، هلیکاپټرو د نورو اپوزیشن ډلو تر ولکې لاندې خارګوټي په نښه کړي دي. د عراق د فلوجا په شاوخوا سیمو کې د هېواد ترهګرۍ ضد ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي. دا ګام د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د فلوجا ښار د بیرته اخیستو لپاره د عملیاتو وروسته په لومړي ځل اخیستل شوی دی. دا له څرګندنه ده چې کله به د فلوجا د بیا اخیستو لپاره حمله کیږي، خو د ښار په 2014 کال کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې نیولې وو. او اخیری خبر دا چې د اوکراین پوځ وایي د دې هېواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاوه بلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي اندری لیسینکو پرون ویل په وروستۍ نښتو کې یو سرتیری وژل شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوردو چې انسا اجمل وړاندې کوله. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه جنوبی وزیرستان ته د سفر پر مهال ویلي چې دوی به خپل زیاته پاملرنه هلته تعلیم ته کوي.
دا مې ځان سره وعده وه چې څومره موده زما لاس کې وي انشاءالله نو زه به دې 95% پورې د تعلیم زیبر چې دا به زه د خپلو ټرایبل بچو ته ورکوم.
د خبر ایجنسی د لرې پرتې سیمې تیره میدان خلک شکایت کوي چې له تیرو درو کلونو راهیسې د پرمختیایي کارونو په انتظار ناست دي.
سکولونه بند دي، ماشومانو د بچو کتابونه هم نشته، څوک نه روکوي. داسې خلک هم شته چې د روزي دره کې نه لګي، نو بچي به یې سبق څه ویایي.
ملګرو ملتونو په منځنۍ کورمه کې د جګړه ځپلو بیا ودانۍ لپاره د 3 میلیون ډالرو مرستو اعلان کړی. او که د خپرونې تر پایه راسره وست په اونیز پروګرام تړون کې به د خیبر پښتونخوا د ثوابۍ په اړه واوري.
تقریبا 3.5 لک آبادی ده د ثوابۍ او 55 یونین کونسل دي.
د دې هر څو ورځې ته مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه پرون جنوبی وزیرستان ته د خپل سفر په ترڅ کې هلته له بشپړ سوي بیلابیلو پرمختیایي پروژو لیدنه کړې او د ځینو یې پرانیسته کړې. نوموړي ویلي چې دوی به پوره هڅه کوي چې خپل زیاته پاملرنه هلته د تعلیم ودې ته ورکړي. سیلاب مسعود پرې رپورټ لري.
د دورے په دوران کې گورنر د مسعود کبالیانو په مختلفو سیمو کې وګرځید. مکمل شوې ترقیاتی منصوبې یې ولیدلې وکتلې چې د کومو په بارښت په موقع موجود پوځي چارواکیو هغوی ته تفصیلي بریفینګ ورکړلې. په مکین کې گورنر د مکین کمپلیکس چې په کوم کې د لوبې میدان، د سکول عمارت، د بچانو د پارا پارک او جماعت شامل دي افتتاح وکړله. په دغه موقع گورنر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو تا وویل
دلته کم کارونه وشو او زمونږ لوکل ایڈمنسٹریشن او د آرم فورسز ورسره چې کم تعاون او کم مهنت هغه وکړو د هغې مثال ډیر کم تاسو ته به ملاویږي په دنیا کې. زمونږ د سیټلډ ایریاز نه زیات دلته فیسلټیز اوس لګیا دي پرووایډ کیږي. کا ایجوکیشن دی، کا هغه پارکس دی، کا کمیونیکیشن سیکټر دی، هغه باندې کار کیږي انشاءالله. نو زه ډیر مطمئن روان یم دې ځینا.
گورنر بیا له داتا لاړلې چرته چې د سل سلور سلویشت ملیونا کلدارو پلا گرش دی گورنمنٹ ڈگری دی نوی جرشوی کالیج دی افتتاح پاٹھائی پریکڑلا. پسولی وزیرستان شے دی پوست جنرل افیسر کمانڈنگ خالد جاوید بیا گورنر دی کالیج پو مختلف و سیکشنونو کشو گرزاوا. دی نورس دی گورنر دی دگی کالیج تر حال تاورا غائی چرتا یہ چھ دی مسعود کبالیانو دی مشرانو ملکانو جرگیتا پا دگی رانگو اینا وکڑلا.
دا می ران سره وعده وه چې څومره موده زما لاس کې وي انشاءالله نو زه به دې 95% پورې د تعلیم زیبر چې دا بزه دی خپل ټرایبل بچو تا ورکوما چې هر یو سټوډنټ د پاره خدای په فضل سره په خپل ډیسک باندې کمپیوټر لګیلی په خور غوندې لاکو کې نشته چې کم تاسو له خدای دلته در د افواج پاکستان ته مزر ډیر کریډیټ ورکوم دې کې څه شک زما په خیال تاسو هم نه ګڼئ او زه هم نه ګڼم چې دلته امن نن مال شوی دی نو د دوی د قربانیانو پکې ډېر لوی لاس دی.
گورنر چې په مکین لداخ شه د مصروفیاتو نه فارغ شو بیا د سویلي وزیرستان سیمه بار ونتا وراغای چرته چې د سیمه نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین او قبایلي مشرانو ملکانو په شامول د پولیټیکل انتظامیه او پوځي چارواکیو هغوی ته ستړي مشي وویل. په بار ون گورنر دے اوت سلویش بسترو دے نوی جرشوی ہسپتال چپکشے دے ڈاکٹرانو او دے نور عملے دے پارا شل ریائشی بنگلے او کوارٹرونا شامل دی افتتاح وکڑلا او قبائلیوں تا یہ تسلی ورکڑلا چا حکومت با دے طالبانو پر خلاف دے راہ نجات پوجی عملیاتو پر دوران کشے دے مسعود قبائلیانو دے ہر توان بریا کولو ہلے زلے جاری ساتھی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو لدا سویلی وزیرستان
دا مشال ریڈیو دا.
د خبر ایجنسی د لیر پتی سیمی تیر میدان خلک شکایت کوي چې لتیر درو کلون رئیسی د پرمختیایي کارونو په انتظار ناستی خودی په خبره حکومت ورسره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. دوی له حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې هلته د ستنیسو خلکو لپاره دي د ژوند د بنیادي اسانتیاو زمینه برابره کړي. فرهاد شینوار پرې رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی تیرا میدان د پیښور نه په خوا او شا سل کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه سیمه ده چې پولی او رګزو کورمې او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې دي. په دې سیمه کې خوا او شا درې کاله وړاندې د وسلوال واکمني وه او د جګړو له امله ترې خلک بې کوره شوي وو، خو اوس پکې امنیت بحال شوی او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. خو دغه خلک د حکومت نه ګیلمن دي او وایي چې باید د پرمختیایي کارونو وعدې دې ورسره پوره کړی شي. په دې حکله د تیرا میدان یو مشر موسم خان پریدی مشال ریډیو ته وایي
سکولونه بند دي، ماشومانو د بچو کتابونه هم نشته، څوک یې نه روکوي. داسې خلک هم شته چې د روزې دره کې نه لګي، نو بچي به یې سبق څه ویایي. کلي میرون دي غاښوي چې سروین کړي لو، بلکې چې تور هم نیکمل سګه چا بودي کړي لو، هغه آبادي خو د سره لیکي نه، ځکه چې ویایي چې تور هم نیکمل سګه دا څلا لیکو دا خون جوړه کړي لو. نو اوس دا څلور کوله موږ به په ځمکه مستای موږ به په ټاغرو چل مستای موږ به شاړې وای موږ به کمباله وای. دا څلور کوله چې کوم تکلیفونه په موږ تیر شول، دغه د لوستا چې دا سروې نن کېږي او سابو کېږي. خو سروې ته دا ساته پیر نه چلای وای په ملو شو او نه چلا لاک روپې ملو شو او نه چلا شز درا روپې ملو شو چې دا دروغ ده موږ سما کېږي.
او یو بل تن اختر سي د پردې د تیرا میدان د تعلیمي حالت پاړ وای
ټول شخصي دي سرکاري به خشتنه یو سکول د سروې ته دار دی موږ ته نه سر کول سکول نه غوړو اسپیټلونه ته نه غوړو روډونه ته نه غوړو بجلی
مضبوط
تاون شوی رہی تحریک طالبان سره جمون چکل را جګړه شوله د دوسره مو مقابله کړی و خو غار بند ډیر زوره ور شول. بس مون بیا د خپل نه ورک شو لوړلو په خبر لا لوړلو اوس مون دا غوړو چې مون کم چې جرأت دې مون ته بو شو چې مون سره هیلپ کی او مون لري خپل کوربور لري خپل ژوند رو کی چې ما غسه څنګه مون ژوند چا غسه ژوند مون بیا به حل شي.
د تیرا میدان د خلکو د غختنو په حق لمو چې کله د خیبر پختونخوا د گورنر ځانګړي پرمختیایي پروګرام یو چارواکي عرفان سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې حکومت د تیرا میدان د خلکو لپاره په یو شمېر لویو منصوبو باندې کار پیل کړی دی، خو په دې کې به لږ وخت لګي او ډېر زر به په تیرا میدان کې د پولیټیکل انتظامیې د تحصیل ودانی یو ټایپ ډی روغتون او یو سرکاري های سکول جوړ شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس په تیرا میدان کې مکمل مندای خو بیا په تیرا کو کې خېلو کې اوس هم د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
ملګرو ملتونو په منځنۍ کورمه کې د جګړو له لاسه د اغیزمن سو خلکو د بیا بحالۍ لپاره د 3.5 میلیون ډالرو په اندازه مرستې اعلان کړې دي. د چارواکو په خبره بې کوره کړل سوي خلکو ته به پرې د ژوند بنیادي اسانتیاوې برابرول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په یاده سیمه کې د وسلوالو نښتو او د اورپکو پر ضد سویو پوځي عملیاتو له خلکو ته سخت مالي او ځاني تاوانونه اوښتي دي. طارق ورغزی پرې رپورټ لري.
قدرتی آفتونو سره مبارزه د اداره یو مشر مجاهد علی وای په کورمه کې د بیا رغونې او د لشزو مسوزو زموش او پاچم کني کډوالو سره د مرستې لپاره یو ترکیاتی فند منظور شوی دی. د په خبره دغه ترکیاتی فند چې 2 میلیونه ډالر دی د مختلفو انجوګانو له لارې به د اغیزمنو خلکو په بحالې لګیږي. مجاهد علی مشال رډیو ته وای ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا منظور شوی دغه فند سره به د سیمې د ځپلو په ژوند کې یو ښه بدلون راشي. مجاهد علی وای په سیمه کې وسلوالو سره جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت کوم زیان اوریدلی دی د هغې تخمینه معلومولو لپاره د پولیټیکل انتظامې لخوا یوه سروې روانه ده او زیاتوي دغه سروې سرته تر رسېدو وروسته به د سیمې له اغیزمنو خلکو سره د مرستو لړۍ شروع کیږي. دی وایي د مرستو په دې پروګرام کې هغه خلک هم شامل دي کوم چې کاډونه بلاک دي او خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي. الشرزو مسوزو زموش او پړچم کنی د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې وسلوالو سره د نښتو او پوځي عملیاتو له کبله ځایي خلکو ته سخت مالی او ځاني تاوانونه اوریدلې دي. د سیمې ګلاب خان مشال لوډیو ته وایي د متاثرینو بحالې لپاره کم فنډ چې منظور شوی دی په دې دو شکریا ده کوي، خو په سیمه کې چې څومره نقصانونه شوي دي د هغو لپاره دغه فنډ ډېر کم دی.
زیات نقصان شوی ده او موږ غوښتنه کوو چې موږ د پل لاندې نور زیات شي. دویمه خبره دا ده چې یاره د پونډونه خو داسې ډېر کې ګیدینه مخکې پونډونه شوي دي، خو شروع شي هغه صحیح طریقې سره استعمالېږي نه، دا کومه پنډ دو تروشي لسون ته او په ښې طریقې باندې استعمال شي.
واضح دی چې په کورمه کې امن ترلاسه کېدو وروسته د الشرزو مسوزو زموش او پړچم کني زیاتره سیمو ته خلک په کامیابۍ سره ستنه کړی شوي دي. په منځنۍ کورمه کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د کال له 2009 راهیسې روان دي.
دا مشال ریډیو دا.
د پېښور پولیس وایي په همدې شار کې د علیشا په نوم د یو وژل سوي نشرځي قاتل نیولی دی. د علیشا پر وژنه د سیمې د بشري حقونو فعالانو سخت غبرګونونه ښودلي وو. له پېښوره د دې موضوع په اړه نور حال شبیر احمد جان راکوي.
د پېښور پولیسو خوښه 15 ورځې وړاندې د وژل شوي نرخزي علیشا قاتل د نیولو دعوه کړې ده. ایس ایس پی اپریشن عباس مجید مروت مطبوعاتو ته ویلي چې پرون یعنی د خالی په ورځ دوی ته د اطلاع وروستو پېښور قاضي کلي کې دوی چاپه ووهله او ماښام یې د علیشا قاتل افضل ګجر ونیول او د هغه نور ملګري څوک چې ورسره په دغه جرم کې ملګري وو پسې هم لټون روان دی او ډېر ژر به ونیسي. دغه نیول شوی ملزم به نن پېښور پولیس لین کې مطبوعاتو ته هم وړاندې کولی شي. د پمړ ده چې علیشا د بیان تر مخه د تیر اتوار په شپه افضل ګجر نومي کس د خپل کوټې نه راکوز کړو او 8 ډزې ویشتلې وو چې د هغې وروستو لیډرډینګ روغتون کې د علاج لپاره پرته وه. ولې 15 ورځې وړاندې اسپتال کې سا ورکړه او د هغې وروستو د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې پړنګي ځل د یو نرخزي پولیسي کچا جنازه هم وشوه او خښې هم کړو. ولې د علیشا د وژنې وروستو د پښتونخوا د نرخزو او مدني ټولنو لخوا په سخت رد عمل او احتجاج وروستو پولیس د علیشا قتل کې ککړ افضل ګجر 2 ورځې پس ونیول. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پېښور کې د نرښځیو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ترانس اکشن مشران وایي حکومت دې دوی ته د انسانانو په سترګو وګوري او د دوی د ځان او مال حفاظت دې وکړي. دوی وایي په خیبر پښتونخوا کې په تیر 1.5 کال کې 46 نرښځیان وژل شوي دي. د شاهین بنیری رپورټ اورو.
په پېښور کې د علیشا په نوم نرخزي د وژنې نه وروستو د سیاسي، حکومتي او ولسي ادارو لخوا په صوبه کې د نرخزیانو د حقونو په اړه بحثونه تود شوي دي او د بشري حقونو دفاع کوونکي غوښتنه کوي چې باید د انسانانو په حیث د دوی حقونه خوندي کړل شي. په پیښور کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي قمر نسیم وایي د علی شاه د وجنې نو وروسته یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو د دوی سره خواخوږي ښودلې ده او په وړومبي ځل د دوی د حقونو خوندي کولو لپاره اوازونه پورته شوي دي. نوموړی زیاتوي د ٹرانس ایکشن په نوم د بشري حقوقو د دفاع د ادارې یو مشر تیمور کمال وایي په صوبه کې د نرخزیانو شمیره د 15,000 نه تر 15,500 ترمنځ ده او په دوی کې ډېر د خپلو کورونو او ټولنې لخوا د ظلم زور ښکار دي.
علی شاه د مرګ خو ټولې دنیا نه مذمت روان دي کنه جی، خو لکه د خیبر پختونخوا حکومت د طرف نه تر اوسه پورې هغې سره چا دومره زحمت نه کړی چې هغې سره رالی وي او ناس وي. د مشتاق غنی صاحب بیان والی دی او هغه دا ویلی دی چې خواجه سراو دپاره مونږ په صحت تعلیم د اوسېدو دپاره مونږ په روان بجټ کې هغې دپاره مونږ باقاعده بجټ مختص کوو، خو دا ګورو چې آیا دا یو سیاسي بیان دی کنه دا حقیقت کې
داسې کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د ډایریکټوریټ مشر نور زمان خټک وایي د نرخزو د حقوقو لپاره आवाज اوچتوي خو مالی پنګې نه لري چې په دغه اړه څه عملی ګامونه پورته کړي. د ټرانس ایکشن خیبر پختونخوا د شمیرې تر مخه په تیر یو نیم کال کې شپږ سلویخت نرخزیان وجل شوي دي او 300 نور د تشدد ښکار شوي دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د افغانستان د بغلان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې د نوید یو په نامه پوځي عملیات دوام لري. د بغلان امنیه کمانډان وایي د اردو پولیسو او ځانګړي ځواکونو سلګونه سرتیري د هغو وسلوالو پر ضد جنګیږي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې راغونډ شوي دي. رضوان مراد ورته کتنه کړې ده.
د بغلان یو امنیتي مقام وایي امنیتي ځواکونه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کوکچنار کلی په لور پرمختګ کوي. د بغلان د امنیت عامر عبدالرشید بشیر تیر شپه ازادي راډیو ته وویل سلګونه سرتیري په مرکزی بغلان کې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد د نوید یو په نوم پوځي عملیاتو کې برخه لري.
د منګل او علاودین سیمه په بشپړه توګه تصفیه شوې دي او اوس مهال جګړه په کوکچینار سیمه کې دوام لري.
طالبانو په دې وروستیو کې په منګل او علاودین سیمو کې هغه لاره تړلې و چې د افغان ځواکونو قرارګاه ته رسیږي. د بغلان د امنیت عامر وویل د مرکزی بغلان ولسوالۍ په روانه جګړه کې تر اوسه پورې د دولت 1.5 وسلوال مخالفان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د عبدالرشید بشیر په وینا په دې عملیاتو کې 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او لس ټپیان دي، خو وسلوالو طالبانو بیا تر دې دمه د مرکزی بغلان د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. خغلی بشیر ویل په مرکزی بغلان کې دا مهال شاوخوا 400 وسلوال راغون شوي چې زیاتره له ګاونډیو ولایتونو څخه بغلان ته راغلي دي.
د سیمې طالبان هم دي، له کندوز او سمنګان څخه هم طالب وسلوال راغلي دي. په دې جګړه کې د بغلان د ځینو نورو ولسوالیو تروریستي ډلې هم برخه لري. تر دې دمه د بهرنیو وسلوالو د موجودیت په اړه معلومات نشته.
خو د بغلان د امنیت عامر وایي چې په بورکه ولسوالۍ کې بیا د منځنۍ آسیا وسلوال لیدل شوي دي. طالبانو د عمری په نامه عملیاتو په پیلولو سره هڅه پیل کړې چې د کابل بغلان ترمنځ د لوی لارې مهمې برخې چې پایتخت له شمال سره نښلوي بندې کړي. خو د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسله وال به په دې هڅو کې بریالي نه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساعت خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د افغانستان د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ اوسېدونکي وایي له تیرو څو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو د دوی په سیمه کې خپل پرمختګ ته دوام ورکړی دی. د دوی په خبره پاکستاني ځواکونه له سفري نقطې د افغانستان خاورې ته ور اوښتي او ډېر مځکه یې لاندې کړې ده. روحله انوری په دې اړه رپورت لري.
سرکانو د ډیورند په کرخه پرته ولسوالۍ ده چې ډیری وختونه پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې کیږي. د سیمې اوسیدونکو او دولتي چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې پاکستاني سرتیري نږدې 1500 متره د افغانستان په خاوره کې وړاندې راغلي دي. د سرکانو یو تن قومي مشر حاجي جمعه خان چې خپله هم د ډیورند کرخې سره نږدې ځمکه او کور لري ازادي راډیو ته وویل له څه مودې را په دې خوا د پاکستان پوځ د یادې ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې امنیتي پوستې جوړول پیل کړي دي.
پوستې ډېرې زیاتې دي ځکه د بوختي سر کې او د لکړې په سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډو سره پورې دا ډېرې پوستې جوړې شوې دي 15-16 پوستو پورې.
د سرکانو ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس حاجي زرګل وای پاکستاني سرتیرو د ګنجګل او ناوي سیمې کې چې د افغانستان خاوره ده خپلې پوستې جوړول پیل کړي دي.
پیلي کرخه چې کومه ده افغانستان او پاکستان ترمنځ دې ته څو ورځې مخکې د پاکستان واوې راغلې چې ملیشیا هم دي او آرمي ځواکونه هم دي سر مسیر یې ټول نیولی دی.
دوی وایي پاکستانی سرتیري په نیول شوو ځایونو کې د ځنګلونو په لمانځه وړلو بوخت دي او همداراز یې د اوبو زیاتې چینې هم لاندې کړي دي. د ولایتي شورا رئیس حاجي جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل دوی ته هم له سرکانو او مروري ولسوالۍ خلکو د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ له امله شکایتونه کړي دي.
د کونړ په ولایت کې په دوو ولسوالو کې چې یوه د مروري ولسوالۍ ده او بله د سرکانو ولسوالۍ ده په دې کې د پاکستان پوځ زمونږ په حریم باندې تجاوز کړی زیاتی کړی دی او په ځینې ځایونو کې راخوتلی دي. په دې کې پاکستان حکومت نوې پوستې جوړې کړي دي.
هغه وایي دوی له یاد پرمختګ او ځمکې نیونې خپل مسؤلین خبر کړي دي.
موږ د مرکزي حکومت سره دغه موضوع د کونړ ولایتي شورا بار بار شریکه کړې ده او دغه غږم د مرکز مقام ته رسولی دی چې زمونږ په حریم باندې په دغه دوه ولسوالو کې تجاوز شوی دی او هغه د دفاع موږ ته اطمینان راکړی چې موږ کېدای شي په دې نږدې ورځو کې یو پلاوی هم راشي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم مانی چې د سرکانو او مروري ولسوالۍ کې پاکستانی سرتیري له صفري نقطې راوختي او د افغانستان زیات ځمکه لاندې کړي چې دوی دغه کار له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه بولي او په کلکه یې غندي.
تانههای پوستههای نظامیهای پاکستان
د ډیورند کرخې په صفري نقطو کې د پاکستاني ځواکونو تاڼې او پوستې موجودې دي چې دغه کار د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. نړیوال قوانین او نورمونه دا دي چې د صفري نقطې څخه باید د دواړو هیوادونو پوستې او سرتیري 3 کیلومتره لرې وي او هیڅوک حق نه لري چې په صفري نقطو کې پوستې جوړې کړي. په هر صورت دوی په هر کیلومتر کې یوه پوسته جوړه کړي. قومندان وایي د کونړ په ټولو سرحدي سیمو کې پاکستاني ځواکونو د افغانستان خاور لاندې کړي او دې کار ته یې دوام ورکړی دی. خلک وایي پاکستاني ځواکونو یوازې په کونړ کې د افغانستان خاوره نه ده لاندې کړي بلکې په ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورو سرحدي ولایتونو کې هم ډېر ځمکه په خپله ولکه کې راوستې ده. خو تر اوسه افغان دولت داسې کوم کوټلی ګام نه دی پورته کړی چې پاکستاني سرتیري له نیول شوو ځایونو په شا کړي او په خپله خاوره خپله ولکه ټینګه کړي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم. پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیم بجه سول انیس اجمل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي ژمنه کړي چې په کبلي سیمو کې به د تعلیم شرح سلو فیصد ته د رسولو لپاره ډېرې هلې سلې کوي. نوموړي پرون د جنوبي وزیرستان د دورې پر مهال وویل په سیمه کې د پرمختیایي کارونو نه ډېر خوشحاله دي او ډېر سر به په نورو پرمختیایي پروژو هم کارونه ترسره شي. د مومند ایجنسی په قیوم آباد سیمه کې یوې چاودنې دوه امنیتي سرتېري زخمیان کړي دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال لیډیو ته وویل چې یادو سرتېرو نن د بارودي موادو د ناکاره کولو هڅه کوله چې پرې چاودنه وشوه. پولیس چارواکي وایي چې د پېښور په قاضي کلي کې د وژل شوي نرخصي علیشا قاتل نیولی دی. یو پولیس چارواکي نن مشال لیډیو ته وویل چې د علیشا وژونکي خپل جرم منلی دی او وایي چې دا کار یې له علیشا سره د یوې جګړې په بدل کې کړی دی. په پاکستان کې پلټونکو هغه دوه چارواکي نیولي دي چې د افغان طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر منصور او دغه کورنۍ ته د پاکستان شناختي اسنادو په ورکولو کې شامل وو. په کبلي سیمو کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې داروایي چې په کورم ایجنسۍ کې د بیا رغونې او د لیشیرزو مسوزو زیمشت او د پاړه چمکنۍ له کډوالو سره د مرستو لپاره د شاوخوا درې نیم میلیونه ډالرو یو پرمختیایي فنډ منصور شوی دی. بلخوا د کورمې اوسیدونکو ګلاب خان پرون مشال لیډیو ته وویل د متاثرینو لپاره د ملګرو ملتونو یاد پرمختیایي فنډ د زیانونو په مقابله کې ډېر کم دی. د افغانستان اجرائیه رئیس د شمالي ولایتونو له امنیتي چارواکو د خلکو له استازو سره په غونډه کې پریکړه وکړه چې د شمالي ولایتونو په ملکي امنیتي ادارو کې به لازم اصلاحات رامنځته شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلي عبدالله دا خبرې پرون یوې غونډې ته کړې دي. په شام کې یاغیان له حلب سره نږدې د ځایونو بیا نیولو لپاره له اسلامي دولت وسلوالې ډلې حکومتي سرتېرو سره په جګړو بوخت دي. او د عراق د فلوجا په شاوخوا سیمو کې د هیواد د ترهګریز ځواکونو ځای پر ځای کړل شوي دي. د ښار په 2014 کال کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې نیولې وو.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدو چانی ساجمل وړاندې کول. زو اسلام آباد تا ګوروش د پاکستان کورونې ورسپانو نن په خپل غنو کې پر کم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. احمد الله لوستي او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورسپانې خپل اداریا د شناختی کارډونو په تصدیق لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د وړاندې راهسي دا خبره کېده چې په پاکستان کې جالي شناختی کارډونه ډېر په اسانۍ سره جوړیږي او ډېرو افغان کډوالو دا کارډونه جوړ کړي دي. ورسپانې لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې دراتلو وروسته د لړکې ګامونه پورته کړل او په لوی شمېر کې پاسپورتونه او جالي شناختی کارډونه منسوخ کړل، خو د لړکې نه خو څه قانون سازي وکړې شو او نه جالي شناختی کارډونه جوړونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړې شو. ورسپانې لیکي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې د شناختي کارډونو جوړولو طریقه دومره ناقصه ده چې یو غیر ملکی تن په اسانۍ سره دا کارډ جوړولی شي او چې کله شناختي کارډ جوړ شي نو بیا پاسپورت په اسانۍ سره ترلاسه کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت په ملک کې د شناختي کارډونو د بیا تصدیق کولو فیصله کړې ده او په ابتدایي توګه به د 2.5 کروڑ خلکو د کارډونو تصدیق په شپږو میاشتو کې کولی شي. اگر چې دا یو مشکل کار دی، خو دا په هر صورت پوره کول پکار دي ځکه چې دا د ملک د سلامتۍ او استحکام خبره ده. ایکسپریس ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت خود 2.5 کروڑ خاندانونو د مشرانو د کارډونو تصدیق کولو فیصله کړې ده، خو که د شناختي کارډونو جوړونکو قومي ادارې نادرا د کارکردګۍ جایزه واخیستې شي نو د یادې ادارې په ملک کې د مختلفو دفترونو نه بعد په اوږدو قطارونو کې نظر واچولې شي نو د 2.5 کروڑ شناختي کارډونو د تصدیق معامله ډېره مشکله ښکاري. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې شناختي کارډونو تصدیق لپاره دی داسې کړنلاره جوړه کړي چې ورسره د اولس مشکلات راکم شي او دوی په اوږده قطارونو کې ونه درېږي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاناما لیکس یو حقیقت دی او دا ظاهروي چې په ناجایزه طریقه قومي خزانې ته نقصان رسولی شوی دی، نو د دې ضرور پلټنې کول پکار دي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن په ګډه سره کومه پارلماني کمیټي جوړه کړې ده، نو پکار ده چې دا کمیټي معاملات مخ په وړاندې بوزي نه چې د اختلافاتو له وجې وزنډوي. ورسپانه لیکي چې حکومت ولی دا گنی چې پلټنې صرف د دوی پر ضد کیږي. پاناما لیکس کې خود شپک سو نه زیاتو خلکو نمونه راغلی دي، نو وخت راغلی دی چې د ټولو پر ضد دی پلټنې شروع کړي شي او حکومت لا پکار دی چې دی لړکی عملی ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډي ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د روغ جوړې په خبرو کې د پاکستان د رول د څرنګوالي او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر وړاندې د موجودو خطرونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. فرخنده اسد لنډیز وړاندې کوي.
فرایډي ټایمز مجله لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا منلې ده چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې پاتې شوې. د ورځپاڼې په خبره نوموړي په غیر مستقیمه توګه د دې خبرې پخلی کړی دی چې پاکستان په طالبانو تر سرحده اثر لري. مقاله لیکي پاکستان ته د افغان طالبانو مشر ملا منصور تګ راتګ او بیا له نوموړي سره پاکستاني پاسپورت هم د یادې خبرې تصدیق کوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان اسټابلیشمنت په دې کې پاتې راغلی دی چې د طالبانو مشران د مذاکراتو میز ته د راوستو لپاره آماده کړي او د هر څه دې خبرې ته اشاره کوي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو په خاطر په دې برخه کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي دا ټول حالات داسې بې باوري پیدا کوي چې پاکستان د امریکا لخوا د مالی او پوځي مرستو خوندي کولو لپاره په دوامداره توګه دوه مخې لوبه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف په وخت کې هم پاکستان ته راتراګریزې جګړه کې د ملاتړ په غرض د امریکا لخوا شل ارب ډالره ورکړل شوي وي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې حقاني شبکه د شمالي وزیرستان په شوال کې مرکزونه لري، د طالبانو لپاره د سراج الدین حقاني نائب امیر په توګه د ټاکلو وروسته به اوس په پاکستان نورم فشار زیات شي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي باید افغان حکومت په سمدستي توګه په ناسمو وجوهاتو قید د یو تن د سپکاوي او د ناجایز تعلقاتو د تورونو وروستو د ښځو طبي معاینې عمل ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي. په هیومن رائټس واچ اداره کې د ښځو د حقوقو فعال هیدربار ویلي دي چې د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا د ښځو تر تښتېدو وروستو د هغې نیونو په فوري توګه د ختمولو ژمنه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې یو مهم ګام دی. نوموړی وایي باید ولسمشر غنی د لړکی واضحه هدایت جاری کړي چې د ښځو جنکو پر ضد د شکایتونو په برخه کې د پولیس چارواکو د څارنوالانو په کارونو کې بدلون راوستل شي. مقاله لیکي په افغانستان کې د ډېرې مودې راهیسې د تشدد څخه د ښځو د جنکو تښتېدو ته د جرم په سترګه کتل کیږي او له سره د مجرمانو په څیر چلند کیږي، خو له ښځو سره تشدد کوونکي آزاده وي. هیومن رائټس واچ لیکي په افغانستان کې دا مهال په سلګونه ښځې او جنکې د اخلاقي جرمونو په تور قیدیانې دي. مقاله لیکي په دې کړنو کې چې ورته جرمونه ویل کیږي د کورونو څخه تښتېدل او یو تن سره ناجایزه تعلقات شامل دي. د هیومن رائټس واچ د 2013 کال د یوې اندازې تر مخه د افغانستان په جیلونو کې د ټولو ښځو نیمایي او بیا د کم عمرو په جیلونو کې شاوخوا 95% جینکې د اخلاقي جرمونو په تور بندې وي. د بشري حقونو د سار ادارې د یوې څېړنې تر مخه په دې پیښو کې زیاتره هغه ښځې او جینکې په جرمونو تورنې شوي دي چې د کم عمرې د ودونو او کورني تشدد له وجې تښتېدو ته اړ شوي وي. د هیومن رائټس واچ تر مخه په ځینو پیښو کې بیا ښځو او جنکو سره جنسي تیری شوی دی، خو د تیری کوونکو په ګډون پر دوی هم د ناجایزه تعلقاتو تورونه پورې شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو تاسو ته نه ساته خبرونه وړاندې کوي. په دې خبرونه کې تاسو د خوشي خبرونه هم شامل دي. تاسو یې د مشال ریډیو د ویب پاڼې لاره هم کتلای شئ. د اوکراین ختیځ سیمې یو ځل بیا د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو د جګړو شاهد دي. په همدې حال کې روس وای د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په توګه د ناټو د پخواني سرمنشي ټاکنه له ماسکو سره د دښمنۍ په معنا ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې ریپورټ رضوان مراد وړاندې کوي.
راپورونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شوی دی. روسي پلو بلتون غوښتونکي وایي حکومتي ځواکونو په تیرو څو ورځو کې پر دوی بریدونه کړي دي، خو حکومتي ځواکونه بیا بلتون غوښتونکي تورنوي چې د اوربن له موافقې سرغړونه کوي. د اوکراین یو رتبه مقام پرون وویل چې په وروستیو نښتو کې یو حکومتي سرتیری وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د دې هیواد په ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتې دلته تایید کړي دي او د زیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د ناټو پخوانی عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د خپل سلاکار په توګه ټاکلی دی. راسموسن په خپله فیسبوک پاڼه ویلي چې دی به په پوره وس او توان سره د امنیت د ښه والي، اقتصادي اصلاحاتو او د اوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د اړیکو د ټینګوالي لپاره کار وکړي. نوموړي د اوکراین په ختیځ کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی، خو د اوکراین ولسمشر دا نه ده په ډاګه کړي چې د ناټو پخوانی عمومي منشي به ده ته په کومو برخو کې سلامشوره ورکوي. اخوا بیا د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو مرستیال لیونیوت کلاشنکوف ویلي چې له روسیې سره د دښمنۍ د نیت له مخې راسموسن د ولسمشر پوروشنکو د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. نوموړي ویلي ناټو او لویدیځ به په نږدې وخت کې وي او یا که په راتلونکي کې له اوکراین څخه د روسیې پر ضد کار واخلي.
تاسو مشال ریډیو ته وجه تاسو سم وخت را رسیدلی د 19 پروګرام تړون. د مشال ریډیو د 19 خبرونې تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په اړه تاسو ته معلومات درکو. د خبرونې په پیل کې به د سوابۍ د جغرافیا او هلته میشتو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. د سوابۍ د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د یو شمېر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د سوابۍ له جغرافیا هلته له مرکز او نور وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کو له ځایي نومیالي لیکوال نورالامین یوسفزی مې په دې اړه پوښتنه وکړه. نو هغه د سوابۍ جغرافیا داسې بیان کړه.
سوابۍ چې کومه ده نو دا موږ نه جنوب مشرق طرف ته اټک ته د اټک ضلع ده، شمال مشرق طرف ته موږ نه لوهار ضلع ده، او شمال مغرب طرف ته مردان ده، او شمال مشرق طرف ته د مهابن یا د مابان د غرونو سلسله ده، او د دې په مینس کې سوابۍ ده.
نور الامین یوسفزی وویل سوابۍ د مرکز تر څنګ ځینې نور شارګوټي هم لري.
سوابۍ په خپل تقریبا 3.5 لک آبادی ده د سوابۍ، او 55 یونین کونسل دي، او په دې کې چې کوم ده نو دوا واړه تحصیلونه نور شته. یو سوابۍ په خپل تحصیل هم ده او ضلع هم ده، او یو په دې کې لاهور تحصیل وو تر اوسه پورې، او ټوپای اوس پکې د رضاړو تحصیل هم ده. موږ ویل شو چې دویم نمبر د سوابۍ پسې یو قصبا یا وړوکی غوندې خارګوټی دی، نو هغه د ټوپای خار دې سره شوې اډه چې کومه ده یا نوی کلی څه ته چوس کرنل شیر کلی هم وایي، نو دا هم یو په رضاړو کې وړوکی غوندې خارګوټی دی.
له نورالامین یوسفزی مې وپوښتل چې په سوابۍ کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
دی وخت چې کوم دی نو په سوابۍ کې اکثریت چې کوم دی نو هغه د یوسفزو د مندڼو مندڼ شاخ چې کوم دی سب کاست مندڼ هغه اکثریت کې دي. دلته دا هغه بیا چې کوم د شیخ ملی تپی دي نو تپا عثمان او تپا بولاک او دا د تپو کې چې کوم ویشته نو هغه دی. او په حقیقت کې دلته کې مونږ سره زیات تر په خاص په سوابۍ کې لکه عمرخیل دي په سوابۍ مانی رہے کې، یا په شوا کې په نوی کلی کې پای کې رضاخیل دي، دی په لپ اباخیل دي، یا په شاه منصور او زیدا او پونډا، او موږ سره بیا په ارخ کې په توډيري کې او لاهور ورکی لاهور جو ته یلان کې دی لوی لاهور، نو دی کې بیا ځنی بولاک خټک هم دي چې کوم د خوشحال بابا د خاندان هغه سیسه و چې د مغول په وخت کې دلته راغلی، او سپکې زی په زی په کیرخیل هم شته چې هغه د فقیر جمیل بیگ اولادو.
په سوابۍ کې د مذهبي لژکیو خلک هم اوسېږي او کنه؟ نورالامین یوسفزی په دې اړه وایي
بالکل شته. په غورغشتو کې د سکھ برادرۍ خلک شته، او زمونږ په دې سوابۍ کې خو اوس خو خال خال چرته د هندو برادرۍ خلک ډېر کم دي. موږ ته خپل مشران کیسه کوي چې د پارټیشن نمخ کې دلته کې په ګڼ شمېر باندې په دې کلو کې پتم لگی جنته خود ہندو شاید اورم تیر شوی ده، نو ګڼ شمیر خلک چې ده ہندو برادرای هم دي، او په ثوابای خاص ثوابای کې مسیحی رونه هم شته، تاسو 50 پیټه کورانه به.
ژوند جواک
د تړون خبرونی په دې برخه کې د سوابۍ د ولس پر ژوند جواک خبرې کوو. په دې اړه د یاد سیمې له ټولنیز فعال نزار یوسفزی سره وژغیدم. له نزار یوسفزی مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کوم موکو خوشحالي لمانځي. هغه وویل
یو خدای چې د اختر د خلک ډېر خوشحالي کی لکه دوه اخترونه ته لوی اختر ته وړوکی اختر ته چې ته دا لک واده کوې دن به یا به ماشوم سرکلې او یا به هغه د سنت را جوړ شو نو په دې دا ټولې هغه موقع وي چې په دې موقع باندې به ماشومانو چې کوم دی نو لکه دا ماشومانو به هم کولې لوی به هم دغه د خوشحالو دغه ورځې چې کوم دی دا نمانځلې لکه
نزار یوسفزي وویل په سوابۍ کې څه داسې هم وو چې شایي په نوره پښتونخوا کې نه و
د اختر په دوه ورځ به زمونږ په کلی کې مشوریا یو میله وه هغې ته به را ټولې ماشومانې جینکۍ دا لویې پېغلې جینکۍ دا به ورته تللې نیا به ورسره وه یا به ورسره مور وه او یا به ورسره ورور وه هغه به ورته لرې کېناستې د هغې به میلې ته لاړې او خپل هغه سیزونه به یې واخېستل یا به یې په ټالو زانګل یا به یې په بڼیچخ کې زانګوګانې وي هغه زمانه کې په هغې کې به یو شربت په اوس زیات نه ګومړي به پراته وو پکوړې به پرتې وي اجزای وي یا به ځان له دوه روپو ځل اوبای واخېستې نو خوشحاله به شو په هغې بله میله به چې کړ نو دا یوې اند د تاریخي کلی دی اند بیا به اند کې یو میله وه د زنانه وو بیا به چې کوم دی نو د جنګډیر میله وه بیا په کې مشهور د شاه منصور کلی چې کوم دی زمونږ د صوابه شاه منصور کې د زنانه وو یو تاریخي میله کېده او هغې ته بلا خلک د دې خوب شاکلونه خلکو به خپلې ډوله راوستې هغوی به ته هغه پله ښه په سوري باندې ناست وو هغوی به لارې په هغې کې به یې خوراکونه وکړه وبه ګرځېدې هغه ماشومانې
نزار یوسفزي وویل د دوی په سیمه کې به پخوا په واده او کوژدنو کې خامخا د موسیقۍ محفلونه کېدل کوم چې اوس د نشت برابر دی
د واده کوژدن خبره دا وه چې واده به د هلک جوړ شي زمونږ په کلو کې نو په هغې کې به خامخا ټنګ ټکور کېده زه تاسو ته دا وایم چې په دې تیر لس پنځلس کاله کې ټنګ ټکور بیخي سر خوړلی دی اوس که پښتانه چېرته کې د شوقیت ګلوکاران چېرته کې ټنګ ټکور کوي نو په یو کمره کې دن نه کوي دروازه بهر چېره بهر آواز ونه ځي که بهر آواز ووته نو دغه تبلیغي چې دغه په جومات کې چې کوم ناست خلک تېرا شي یاره دلته پلانکي مولی شي کور دی خوا کې تاسو دلته ټنګ ټکور کوي یاره دا خوا کې مدرسه ده تاسو ټنګ ټکور کوي په خوا کې به کېده نو زمونږ په کلي کې یا په ټوله صوابۍ کې د حجراو جومات بالکل په ګاونډ په دیوال په دیوال دي هېچا به پیغام
نزار یوسفزی وویل په سوابۍ کې د ولس ترمنځ د غم پر وخت د مرستو کچه او انداز بې مثاله دی
په دې کې خو ډېر زیات همدردي خلکو سره کوي خو درې تر کلي د ټول کلي نه خلک چایان راوړي او پراټې وسر راوړي او ګای پخ کړي او دای راوړي او دومره یعنی د مړي هغه لاش دومره په عزت او په احترام باندې او هغې کورنۍ سره دومره همدردي چې زه تا ته وایم چې د هغه قبر کې نستې شي نو زمونږ په کلي کې درې څلور سوه کسان قبر ته ځي او شریف الله بابا به یو خبره کوله هغه به وایي ژوند دی یورپ خړې مرګ د شاه منصور خړې نو دلته کې زمونږ د هغه چې کوم دی غم دا ډېر مطلب دی
په سوابۍ کې که څه هم د یو شمېر نورو پښتنو سیمو غوندې د ترهګرۍ څپې نه دي تېرې سوې خو د ده په وینا په مجموعي توګه پر ټولنه د سخت دریځۍ خورا زیات اغېز سوی دی
دا بالکل ټیک خبره ده چې زمونږ په سوابۍ کې په هغه حساب ترهګرۍ نشته خو زمونږ د سوابۍ خلک ټولنه ولس چې کوم دی هغه بالکل د مذهبي خلکو په موټو کې بند دی هلته که نوم هم څوک دي نو زه جومات ته مولا نه تپوس کوي چې لکه کوم نوم ما ته ووایه چې کوم نوم ولا کېږم پرې سوابۍ کې د زنانو د مدرسې ډېرې بې حسابه جوړې شوې دي په هر کلي کې دوه درې جوړې شوې دي هغه کې چې کومو ماشومانو سبق ویلی دی زمونږ دا ټولنه داسې متاثره کوي دا خلکو چې په کې کومه ماشومه سبق وایي نو هغې ته دا ووایي چې ته بس سیوا د خپل ورور نه او د خپل پلار نه علاوه دا به ستا د هر چا نه ستري اوس هغه د تره د زوی نه ستر کوي د ماما د زوی نه ستر کوي د ماسي د زوی نه ستر کوي د پپو د زوی نه ستر کوي نو دا زمونږ په دې هغه ټولنه کې فرشتو بېزاره د هغې ماشومې په دې ذهن کې دا خبره پخه واچوي چې په دې دنیا کې چې را څومره خلک ستا د ورور او ستا د پلار نه علاوه دا ټول ستا د عزت د حیا د ناموس دشمنان دي
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سوابۍ کې د میرمنو ژوند او تعلیم ته کتنه کوو د میرمنو د تعلیم او حقوقو لپاره کارکونکي ګلالی اسماعیل نه یوازې په پښتونخوا او پاکستان کې پیژندګلوي لري بلکې په نړیواله کچه هم یو شمیر جایزې ګټلې دي ګلالی اسماعیل د سوابۍ ده له نوموړي مې وپوښتل چې په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري نو هغې وویل
اس خو عام تر باندې دا ګڼل کېږي چې د صوبای کې د تعلیم شرح چې کوم ده نو هغه زیاته ده د نورو پښتنو علاقو مقابله کې دلته جنکۍ چې کوم دغه سکولونو ته ځي یا ښه صورت حال دی او چې کوم دلته ما څومره ژوند کړی دی اندر د خو څومره کم اثري چې کوم پښتنو نورو سیمو کې دي که د تعلیم خبره راشي نو هم سکول پورې خو که جنکۍ ته به کوئی کالج ته تلل ورته ګرانی یا د خپلې خوښې ژوند تېرول ورته ګرانی ښځه د سړي پراپرټي ګڼل کېږي د سړي په خوښه باندې ژوند کوي یا د کور والو په خوښه باندې ژوند کوي نو نور سچویشن کوم دین به تقریبا د نورو سیمو په شان ته د خوځو حالات دلته
له ګلالی اسماعیل څخه مې وپوښتل چې آیا په صوابۍ کې د شاري او کلیوال سیمو د میرمنو په ژوند کې فرق شته او کنه نو هغه وویل
دلته که زه وګورم په خاص صوابۍ کې یا دلته چې کوم بیا د نه کلی دي اند خوځو په ژوند کې خاص فرق نشته هغه دی وړو کې کلی خزه ده او هغه د خاص صوابۍ ان چې کوم زیات لږ غټ خار قسم لزای دی نو انته تقریبا ژوند هم یو شانت دی د خوځو مسلې هم یو شانت دي که هغه د ټوپۍ او هغه بیا د زیدي او د مرغوزي او د ټانکوي که هغه د وړو کې کلی یا که د خاص صوابۍ صحیح کوم د عدل د خوځو هغه شانت موقع نشته نه سیاست کې د حساب اصولونه قانون ته د رسایي ورته هغه شانت موقع شته نه هغوی د پاره داسې خاص پروګرامونه شته چې کوم په ذریع باندې هغوی یعنی قانوني مدد ته اسانۍ سره رسائی حاصل کړي یا صحت ډېر خاص سہولیات ورته نو یعنی تقریبا بیا حالات چې کوم دي نو هغه په وړوکي کلي کې او په خاص صوابۍ کې تقریبا یو شانت دي
ګلالی اسماعیل وویل په صوابۍ کې هم د پښتنو د نورو سیمو غوندې پر میرمنو د تشدد پېښې مخې ته راځي
دا خو جسمانی تشدد شو بیدا سی ذهنی تشدد نفسیاتی تشدد او جنسی تشدد هم دی کسمونی که رازی و دا زون با معاشره گیری را اندین دا صرف دا پختنو دو نیو رسیمو مسئله نه دا هم دا کشانتی پس وابایی هم دا غطا مسئله دا منزل دا کار کو جنکو سرا دل دا منت دا شانتی کسی دا سی خبر مخامخ رازی چه وڑی معاشومانی پا وڑی کی عمر که ورلوادو کی
نموڑی ویل دا اندیشنی او خفگان خبر داد چه حل تا خلق پر میرمنو تشدد تا لسر دا یو جرم پستر گنگوری
بیا چې کوم تشدد دی په کورونو کې دننه نو هغه داسې د ژوند یو ډېر عام حصه ده چې هغه ایون یو جرم هم نه تصور کېږي یعنی عام خلک د صوابۍ په کلو کې که هغه خپله ښځه وهي ټکوي نو هغوی دا تصور کوي چې دا زموږ حق دی او دا یعنې وایي بالکل ټیک کار دی که ښځه غلطي کوي یا ښځه څه غلطه خبره کوي نو موږ ته دا برابر حق دی چې هغه موږ ووهو او دې کې هغې ته د سره څه غلطه خبره نه ښکاري ما د وړکوال نه زه صوابۍ کې پاتې شوی یم او ما دا خبرې لیدلې چې هغه ښځه چې کم وهل ټکول خوري او چپ پاتې کېږي نو هغه ډېره ښه ښځه شمار کېږي هغه ته ډېر ښه ښځه ګڼل کېږي او چې کومه ښځه شور کوي او د هغې خلاف خبره کوي یا ځي مور پلار ته وایي چې زه خاوند ووهلم یا د هغې چې کله وهي نو که چغې وباسي شور کوي نو هغه خرابه ښځه ګڼل کېږي
ګلالی اسماعیل وویل پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او په هغوی تعلیم وکړي
څنګه د ملک خود مختاری په کاری یا د هر انسان خود مختاری په کاری دا شته زموږ د ملک او زموږ د سیمې خزم خود مختار ژوند تیرول غواړي هر کس له په کار د چدای په کور کې د نکم ماشوم د کوم لور د جنۍ د یا هغه ته داسې ماحول مهیا کی چې هغه یو خود مختار او یو کانفیډنت جنۍ یو خود مختار او به همت جنۍ ته جوړ کړل شي چې هغه د ژوند هر قسم مشکلات خپل مقابله کولی شي او چې هغه زموږ د خاندان او زموږ د ملک او زموږ د سیمې فخر جوړ شي
د دې سیمې ګټه وټه
د صوابۍ پر قدرتۍ او زراعتي سرچینو مې د دې سیمې له اړوند کارفو علمزیب خان سره خبرې وکړې علمزیب خان په صوابۍ کې د موجودو قدرتۍ سرچینو او معدنیاتو په اړه داسې راته وویل
زمونږ سره چې کوم ښه معدنیات دي هغه د ماربل دي چې د ګدون علاقه کې او یو تور گرینایټ هغه هم په دغه کې دی موجود ګدون علاقه کې د اباسین په غاړه مونږ د زرو د کریګر کار کوي دغه هم مونږ په معدن کې حسابو چې انډستریل ډایرکټریټ چې کوم دی نو د هغې لیز هم ورکوي د ترکو غر کې چې کوم دی نو او د هغې نه بلا سپلای روانه ده ټوله کراچۍ او ټول لاہور دا تے جوڑ شوے دے دا کرومائٹ او فاسفیٹ چکم دنوں سلک ډیر پیدا کیږي
لے عالم زیب خان څخه مې پوښتل چی صوابۍ د کرنی یا زراعت په برخه کې څه پیدا کوي نو هغه وویل
د صوابۍ زله چکم دنو د ډیر خو نهري نظام په وجا دل تک چې کوم دنو د زمیدارې دغه ډیر خدي وضعیت ډیر خدي په بیکو زمونږ یو ډیر نکداور فصل دی غنمو مها دلته ډیر تعداد کیږي د خپل ضرورتونو برابرې او بیا موږ سره رائس هم پیدا کیږي میز هم پیدا کیږي آئل سیډ هم پیدا کیږي او شوګر کین دغه چې کوم دی غنې هم پیدا کیږي چې زمونږ د غنې ډیر خام آمدن هم دی میوو کې زمونږ علاقه چې کوم دی نو د ټولو نه ښه مالټه چې کوم دی نو زمنګا په علاقه کې پیدا کیږي چې ښه ریډ بلډ مالټې الوچوم ښه پیدا کیږي ناشپاتیم سره لګړې را پیدا کیږي دین علاوه د اړو چې وتوي دا مها پیدا کیږي شفتالو او بل چې ګمنو زمنګا د علاقه کې اوس د زیتونو کروندم شوې ده.
علمزیب خان وویل د نورو پښتنو سیمو غندې د ثوابي هم لوش میر خلک په نورو هیوادونو کې میشته
دی خو تعلیمونه ډیر کړی دي او ډیر بار دنیا ته تللی دي یورپ کې هم ډیر دی دی په گلف کې هم ډیر زیات پاتے دي کینیډا امریکا ته هم ډیر زیات تللی دي.
نومیالی د دغه سیمه
لیکوال نور الامین یوسفزای وای ثوابی د تاریخ په اردو کې داسې شخصیتونه زړول دي چې اوس ورسره په لرو بر پښتون وطن کې ډیر لږ خلک بلاتي. نوموړي د ځینو تاریخي شخصیتونو نمونه داسې یاد کړل.
د ټولو نه لرغونی شخصیت چې دی نو هغه پانینی دی. پانینی چې کوم دی نو دا د سنسکرت ژبې اړومبی ګرامریانو چا چې اړومبی ګرامر لیکلی دی هغه د اړوکی لاور چې هغه د سناتور وي او اڑکے لاہور چې کوم دی نو دا د اشوکا دی گریٹ په زمانہ کې د دغه صدر مقام او اشوکا ملک احمد یوسف زی چې دن دلته بیا سردار او حافظ شہباز بابا دی چې په شہباز بابا مشهور دی دغه شان د توریری بابا جی دی چې ډیر لوی عالم فاضل سره او د دین علاوه د شاه منصور شیخ مانون یوسف زی رحمت اللہ علیہ چې دنو یو زر کې چې دنو هغه لوی مدرسه جوړ کړو او لوی صوفی بخشی بابا جی نے چاغا دے پٹیالہ وزیر اعظم پاتے شو دل تخت ثوابے کے تدین علاوہ چ علی برادران چ نغیند مرغوز دے ثوابے مولانا قادر چاچی دے پختو اکیڈمی جوڑا کرے پڑوں دل حافظ رحمت خان ہم دے ثوابے او نجیب نواب نجیب الدولہ چاچی سو کے شاہ ولی اللہ پر زمانہ کے رحمت شاہ عبداری تے چا بلن اور کرے او نواب نجیب الدولہ وزیر اعظم پر کھلو دام زمانے رہے ثوابے.
نور لمین یوسفزی په ثوابی کې د ادبی نومیالیو کسانو یادونه داسې وکړه.
لکه شیر محمد مینو هغه د اقبالیاتو دی لوی ماهر دغه شان بیکس دی چې ډېر لوی افسانه نگار او خان بزی دی چې د پښتو د رومبی افسانوي مجموعې په 1950 کې د هغې رومبی افسانوي مجموعه چاپ کړې ده. دغه شان علی حیدر جوشی چې د کیسې بابا او دغه شان د عبدالواحد سی قدار چې د چار بیتې بابا او دغه شان جمشید د توپای چې ډېر خوري خوري کیسې لیکلي دي او د کیسې بابا هغه هم او داسې بلا شخصیتونه دې پیدا کړي دي. صوبتې د مرغوز چې ډېر لوی سندرغاړی زلی خان یو سندرغاړی و چې هغه هم د ثوابی وه. اوس طاهر بخاري د خیر ژوندی د پړوکي لاور کې چې حمزه بابا په ګډایم ناست د تصوف او ډېر لوی افسانه نگار هم دی. داسې مونږ سره په ځوانانو کښې روحاني سبزی دی چې ډېر ښه کالم نگار دی زمونږ ملګری دی. داسې په شاعرانو کښې دي فجی ګل دی عزیز مان اروال دی هارون باچا چې کوم دی نو زما خیال دی په پښتو د سندرې په میدان کښې او د پښتو موسیقۍ په میدان کښې چې کوم ټرینډ سیټرز دي نو په هغې کښې هارون باچا غستی شي او هغه پښتو موسیقۍ کښې چې کوم ښایست او ښکلا پیدا کړې ده کوم چې نرمي او پوسوالی او خوږوالی پکښې پیدا کړی دی او بیا کومه معیاري شاعري چې هغه په ډېره ښایسته انداز کښې پیش کړې ده نو دا هم د ثوابی دی زمونږ ملګری دی زمونږ فخر دی.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د ثوابی پاړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیدي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ ښه
خاص فرق نہیں.
موسیقی استادان پا چه حال دا؟
خیواردو نا ملاو شده دیو دلتا چوله کرتم نو بز لگی کنا.
نو پدا سی که واقداران چه کوی؟
30,000 روپے پر مند با غو ترکوت.
پر هر چه سربیرا حل زلی روانی دی. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پائے کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارے دا تشدد نلے ری لارے دا
پر دغو او ور تا موضوعاتو انی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.